دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوريوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم د خبري غړي د تاسو پکې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیم پاړې یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلای سي خو تر دې هر څو وړاندې بعد د دې ساعت خبرونه وورو چې زموږ همکار منور شای وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی نن په کابل کې د افغانستان د سولې د عمل په حق لا دویم مسلور اړخیزه غونډه کیږي. د شمالي وزیرستان عثمانځي قبایلو د حکومت نه د کډوالو د ستونزو د فوري حل غوښتنه کړې ده او امریکا په ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د خبرونو تفصیل نن په کابل کې د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو دوه مسلو رخصه غونډه کیږي. افغان چارواکي وايي په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په لارو چارو بحث کیږي. تمه کیږي چې په نننۍ غونډه کې وټاکل شي چې د طالبانو د کوم مشرانو سره کله چیرته او سرنګه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې غونډې لپاره تیاری کړي چې په کې به د افغانستان نه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان نه د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودری د امریکا نه ځانګړی استازی ریچارډ اولسن او د چین نه ځانګړی استازی دینګ شی جونګ ګډون کوي. افغان چارواکي هیله مندي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره چوکاټ برابر کړي شي. دا ډول اولنۍ غونډه 13 هفته په اسلام آباد کې شوې و. 13 ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان عثمانځي قبایلو یو لوی جرګه کړې چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو بهالۍ غوښتنه کړې ده. د جرګې یو ګډونوال قبایلی مشر ملک خان مرجان پرون مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق لویل
چې کیم خلک میژ په رزمک سب ډیویژن شې دغه کیم تکالیف دی دغه فوري ختمول په باندې شي کیم متاثرین دي په بلدي شي متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوی دی چې کیم نقصانات شوی دي دغه ځلا کول میژغوري.
د یادونې وړ ده چې مرکزی حکومت ویلي د روان کال تر اخرې به د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه کړی شي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای تر دې دمه د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل د کډوالو سره باندې شپږ نیم سوه کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلي. یادې ادارې 13 ورځ په جاري کړی شوې خبر پاڼه کې ویلي د باړې نه د بې کوره شوو خلکو خپل سیمو ته د واپسۍ سلسله چې د روانې میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوې د دې میاشتې د 15 نیټې پورې به جاري وي او په کې به د په قبیله د علمګودر غیبی خیل سوران خیل او ورمس خیل کډوال ستنول کیږي. خبر پاڼه زیاته وی چې د دې عمل لپاره یې په شاکس لیوی مرکز کې د ستنېدو دفتر خلاص کړي چې په کې کډوالو ته مهم اسناد او امدادي مواد ورکول کیږي. اف ډی ایم ای وايي چې په یاد مرکز کې ماشومانو ته د پولیو ضد اساس کې ورکوي او د کډوالو د طبي معاینې لپاره د غلطه ډاکټران هم موجود دي. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی او سبا ته به د ایران دوره کوي چې دا راز د یادو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره دغه هیوادونو د مشرتابه سره لید کاتو وکړي. د وزیر اعظم هاوس ویاند نن مشال ریډیو ته ویل چې نواز شریف به د دې سفر پر مهال د سعودي عرب د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د وزیر اعظم سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دی. د ایران او سعودي عرب ترمنځ ز تعلقات هغه وخت کړ کې چن شو چې سعودي عرب یو شیعه مولا نمر ال نمر ته د مرګ سزا ورکړه. دا غینه پاس په تهران کې قهرېدل مظاهرینو د سعودي په سفارت حمله وکړه چې په نتیجه کې سعودي عرب د ایران سره سفارتي تعلقات غوښ کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان موجون کې حمله وغندله. په دغه حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شنواری په حجره شوی و د 14 تنه وجل شوی او 14 نور زخمیان شوی دي. د دې بریدې مواري چا نه منلې. یوناما په خپل اعلامیه کې چې پرون جاری شوی لیکلي په ولسی خلکو دا ډول بریدونه په مکمله توګه د انساني قوانینو خلاف ورزي ده. هلته په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې د غمرازۍ څرګندونه کړې ده. نن د استرالیا وزیر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. مالکم ټن بیل پرون په ناصافي سفر کابل ته لاړ او هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړ. نو ملکم ترنبل ویل چې افغانستان ته به د خپل هیواد شل نور پوځیان هم ولیږي. دا راز به دغه هیواد کې د آسټرلیایي ځواکونو شمیر 270 ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې نوموړي د امریکا د صدر باراک اوباما هغه غوښتنه رد کړه چې شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره د نورو آسټرلیایي پوځیانو د استولو په اړه وه. امریکا په ځینی ایرانی کسانو او کمپنیانو باندې د بیلستیک میزایلو د پروګرام په سر نوی بندیزونه اعلان کړی دی. دا ګام په داسې حال کې مخته راغلی چې یوه ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د ایټمي پروګرام له وجې په ایران لګیدلی بندیزونه اوچت کړي وو. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه نوی بندیزونه د 15 ایرانیانو او په متحده عرب اماراتو او چین کې د ایرانی کمپنیو د یو نیټورک خلاف لګول شوی دی. په ایران لګول شوی د نوی بندیزونو په اړه د خبرو په وخت د امریکا صدر باراک اوباما وویل چې هیواد یې د تهران د بیلستیک میزایلو په پروګرام د بندیزونو عملي کول جاری ساتي. او بل خبر دا چې د ترکیه عدالت د شام لس وګړي د هغه ځانمرګي برید سره په تړاو جیل تاستولي چې تیره هفته رامنځته شوی وو او پکې لس جرمنیان وژل شوي وو. دا لس واړه شامي وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تعلق تورن شوي او په ریمانډ جیل ته ولېږل شو. چارواکو ویلی دغه ځانمرګي برید کوونکی چې په سعودي عرب کې زیږیدلی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې تړاو درلود. د دغه برید ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. یاد پیښه د روانې میاشتې په 12 نیټه د استنبول په سیاحتي سیمه سلطان احمد کې رامنځته شوې وه چې پکې نور 19 کسان جوبل شوي هم وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او اوس درته زموږ خبریاله رابع اکرم خان د کرنسیو بې او موسم حال اوروي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې خرڅول کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.48 یو پاوند په 1.53 روپے او په 1.53.50 پیسې. یو ریال په 28.20 پیسې خرڅول کیږي او په 28.50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.90 پیسې او په 1.10.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.80 پیسې. په یو پاکستانی روپې 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپې 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ په خبرو بنو کې خل وریځې وي او کوټه کې به موسم وچ وي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 19 بنو کې 14 او په کوټه کې منفی 3 او 14 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته منور شاه او رابع اکرم خان وړاندې کول. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو اترو پر لار چارو نن په کابل کې غونډه کوي. په کابل کې د سیمیز چارو یو کارپوه د دې غونډې په اړه وویل
طالبان د دوی لوی ډلې شتون لري. دواړې ډلې د پاکستان تر راستن لاندې کنټرول لاندې دي ترڅو چې په دوی خپلې اډې پاکستان ته ولري او هغه نشي کولای چې بې د پاکستان د ارادې نه زیات عمل وکړي.
آیا په افغانستان کې سوله په خپل د پاکستان تر کومه حده په ګټه ده؟ د سیاسي چارو یو بل کارپوه
پاکستان که دا وګوري چې دا د هغې په ګټه نو بیا خو په ګټه ده. خو د پاکستان په حساب دا دی چې افغانستان کې تر څو چې طالبانو څه ترقبه ترلاسه کړې نه وي، څه ورته سیاسي مراحت ملا شوي نه وي، نو پاکستان هغه ته د ګټې په نظر نه ګوري.
د شمالي وزیرستان مشرانو اعلان کړی چې د خپلو ستونزو هواري لپاره به یوه جرګه جوړوي.
هر کوم نو مشرونه درمی هغه سره کښینی دغه نه بعد او د وزیرستان د مستقبل د پره د یو تاړین غ سره کو ټینګ او کو اصله او زینه او جوړی پابند وین سلام مز مخه مزال کی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای دا خبره به ځای ده چې ګواکې دوی په سکولونو کې پر پښتو بندیز لګولې دي.
ایګام شوی نه دی، فامیل شوی نه دی، نو په دې کې لکه په شروع کې چې پښتو باندې کوم ځای پښتو باندې شوی دی زه په پته باندې نه پوهیږم.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونی لمړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې مووریده چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي نن په کابل کې غونډه کوي او پر دې سره ژغیږي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لارې چارې باید سوي. افغان حکومت وایي چې د غونډې ته پوره تیاری کړې ده او ورته هیله مند دي. په دې اړه نور تفصیل اجملان راکوي.
د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې بنن له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر موضوع بحث وشي. تمه کیږي چې د کابل په نننۍ غونډه کې وټاکل شي چې افغان حکومت د طالبانو له کومو غړو سره چیرې او کله خبرې اترې وکړي. چارواکي وایي د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نقشې جوړول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غونډې لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی. د وزارت ویلي چې په خبرو اترو کې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستاني سیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن او د چین ځانګړی استازی دینګ شي جون برخه ولري. افغان چارواکي وایي د کابل د دې غونډې ګډونوال به پر دې هم خبرې وکړي چې د هغه طالبانو پر ضد چې د سولې خبرو اترو ته چمتو نه دي باید څه ډول اقدامات وشي. په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز تیره اونۍ د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د سولې د خبرو په وړاندې مهم خنډ بللی وو. افغان کارپوهان وایي که چیرې پاکستان وغواړي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې مهم خنډ نشي جوړولی. دا یادونه وړ ده چې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې هم په کابل کې د نننۍ څلور اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې. دغلته یو شمېر سناتورانو د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو د راس راوړنو په تحفظ او د ښځو د حقونو پر ساتنه ټینګار کړی.
اجمل اندو تاسو اوریدل چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي نن په کابل کې په افغانستان کې د سولې په اړه غونډه کوي. دا چې افغان لوري له دې خبرو اترو تر کومه حده هیله مند دی، زموږ همکاري زرغونې منګل د سیاسي چارو له کارپو او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
په دې برخه کې امیدواري شته، مخصوصا ځینې هیوادونه لکه چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره د سولې د مذاکرو دپاره یا خبرو اترو دپاره هواره شي. مګر مهمه مسله د پاکستان نقش دی. پاکستان په ډېرې بېاعتمادګانۍ په افغانستان کې موجود او داسې انګېرل کېږي چې پاکستان د دې لپاره چې چین او د امریکې فشار بزن کم کړي او په عین زمان کې وښیي چې د هغه ته سولې خبرو ته لیوال دی، کولای شي چې د سولې په پروسس کې مرسته وکړي. اما په عین زمان کې د هغه بې اعتمادي په افغانستان کې موجوده خلک اعتماد نه لري او دا په دې پورې اړه چې آیا پاکستان ځینې عملي ګامونه اخیستی شي که نه.
ستاسو په نظر په دغسې حالت کې چې وسلوال طالبان په دوو برخو ویشل شوي دي او د دوی ترمنځ د نظر یووالی هم نه ښکاري، آیا دغسې غونډې کولی شي چې د طالبانو ټولې ډلې د مذاکرو میز ته کښینوي؟
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا دا دوی لوی ډلې لري، مګر دواړه ډلې د پاکستان تر اصل لاندې کنټرول لاندې دي. تر څو چې په دوی خپلې اډې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بې د پاکستان له ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي لري، مګر مثلا د پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولای شي د مختلفې ډلې راولي د مذاکراتو میز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولای شي د دې په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي. بې د پاکستان له مرستې نه حرکت نشي کولای، نو ځکه دا پاکستان پورې اړه لري. که هغه وغواړي دوه ډلې درې ډلې څلور ډلې دوی کولای شي شي دې ته راولي، مګر ځینې افراطي ډلې چې موجودې دي او د بینلي فرژنو سره ارتباط لري هغه به ګمان نه کوم چې سولې ته غاړه کېږي، هغه به خپل تقریبي فعالیتو دوام ورکړي. په هغه صورت کې که چېرته په افغانستان کې سوله ییز حل راځي، نو هغه ټولې ډلې چې په دې حل کې برخه اخیستې ده د هغو ډلو په مرسته باید مشترک اقدام وکړي.
ښاغلی جلالی، سیمه بدله شوې ده، حالات بدل شوي، ټاپي او نورې پروژې چې د سیمې هیوادونه سره تړي را روانې دي، ستاسو په نظر د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ثبات لپاره له خپلو فشارونو د کار اخیستلو په برخه کې څومره جدي دي؟
په منطقي لحاظ چې ورته وګوري، البته دغه اقتصادي فعالیتونه چې روان دي په سیمه کې دا د تیرو هیوادو او د ټولو هیوادو په ګټه دي. دا د چین په ګټه دی، پاکستان په ګټه دی، د افغانستان، د هند، د نورو هیوادو په ګټه دی. مګر متاسفانه په ډیرو مواردو کې په جیوپولیټیکي لحاظ د دیپلوماسي اختلافات موجود، اکثرا اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو او د جیوپولیټیک د ګټو او د ایدیالوژیک ګټو قرباني کی. نو ځکه که چیرته په افغانستان کې یو د سولیز حل دپاره د افغانستان د شخړې د سولیز حل دپاره لار هواره شي، په هغه صورت کې دا پخپله کولی اقتصاد هغه پیاوړي کوي. البته اقتصادي پرمختیا او همدارنګه امنیت سکې دوه مخه دي، دواړه په یو بل اثر لري. بې امنیت اقتصادي پراختیا نشي راتلی او بې د اقتصادي پیاله هغه امنیت چې راځه هغه ټینګېدای نشي، یعنی دوامداره کېدای نشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د هڅو په اړه یو بل پوښتنه دا راپورته کیږي چې کچيري په افغانستان کې امن راځي او روغ جوړه سرته رسیږي، نو آیا دا به په خپل د پاکستان څومره په ګټه؟ همدا پوښتنه مې په امریکا کې له میشت د سیاسي چارو لا کارپور ډاکټر محمد تکی څخه وکړه. د ویل
پاکستان که دا وګوري چې دا د هغوی په ګټه نو بیا خو په ګټه ده، خو د پاکستان په حساب دا دی چې افغانستان کې تر څو چې طالبانو څه رغبت ترلاسه کړي نه وي، څه ورته سیاسي مراحت میلاو شوي نه وي، نو پاکستان هغه ته د ګټې په نظر نه ګوري. زما خیال دی چې افغانان دې شی ته تیار نه دي چې طالبانو ته څه سیاسي رول ته میلاو شي. طالبان د هغې ارتقا د یو سیاسي حیثیت کې نه دی شوی، هغوی هغه شی ته تیار نه دي چې کم موجوده وخت کې کابل حکومت دے، آئین دے، اساسی بنیاد دے، اگر تو طالبان تیار ندی او د طالبانو چې کم طریقہ دا اگر تو افغانان تیار ندی.
ل ترهګری او بدامنۍ څخه په زیاته توګه که افغانستان کې دی که پاکستان کې دی، عام ولس ډیر زورول سوی دی. ستاسو په فکر په افغانستان کې طالبان واک تر سوال به د پاکستانی ولس په ګټه وي؟
هیڅ کله نه دی جی. تیرو څلوېښتو کالو کې پاکستان په دې خبرې پوه نه شو چې افغانستان کې کابل ته چې اور وړي نو هغه کور چې دی هغه پاکستان کور ته هم راځي. د پاکستان لمن که اسلام آباد کې دی که لاهور دی، هغه اور ورته رسېدلی دی. نو خبر دا چې هغوی په دې ځان پوه کړي دی نه خو پاکستان ته نقصان رسي، خو د پاکستان د ځواکونو د استخباراتي ادارو د اسټابلشمنټ داسې یو کیلکولیشن دا دی چې هغوی دا دیشه تا دا تاوان پا نظر نو گوری، خو دا دا غی پا نظر دا کاروبار کولو یو قیمت دی. دا غی پا نظر که الٹیمیٹ گٹا غی تا دادا چه افغانستان که یو کمزور حکومت او دا پاکستان فرنڈلی حکومت غی کچر تراوستو، نو دا غی پا نظر که پاکستان فرنڈلی طالبان و بغیر دو سوکشتانا.
ڈاکٹر صاحب کبل پلاو مجرو گورو، نو دا کم چلو رخیز خبری چی کیجی دا خو لطیر وقتونو لخبرو بیلی دی پکی زکر چی امریکان پکی ناست دا و چینم پکی ناست دی، دا ارخت تاسو سنگ گورو سمری اغیز با ولری دا غوی رول
خدای چې ناز دیجی په پسند 88 کې چې کم جنیوا اکارډ شوی وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ، هغه ټایم کې شوروي اتحاد او امریکایي ایالات ګارانټو په توګه هغه کې ناستو. نو هغه نه هم څه جوړ نه شو. خدای وکړي چې په دې موجوده حالاتو کې دا چار جانبه خبرونه د ګارانټرو په نظر دینه څه نه څه جوړ شي او هغه خپل رول هغه ادا کړي چې کم د پاره هغه په دې څلور اړخیزه خبرو کې ناست دي.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غل په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونه کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو پریکړه کړې ده چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره به یوه جرګه جوړوي. دوی وایي چې د دې لپاره به د روان میاشتې پر 15مه غونډه کوي او له دې پرته به نور جرګې نه مني. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر پر دې رپورټ کرا کوي.
بنو ټاونشیپ کې د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د کډوالو زر تر زره واپسي سیمه کې ښکېل او بې کوره شوي خلکو مشکلات ته هوار کړي. جرګه کې د وزیرو او داوړو ګڼو مشرانو خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي کې د دوی د مشکلاتو حل لپاره به د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو نه مشترکه نماینده جرګه جوړوي چې هغه به وړاندې پر ټولو ستونزو او حل دولت سره خبرې کوي او ځان لا به بېلې بېلې جرګو باندې پابندي وي چې د هغې لپاره به په راتلونکي ورځو کې جرمانه مقرره کړي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وزیر مشال ته وویل
سیم نمیر جرگی پریشیوی نن اتمنزای پا دخشی بنده اخری فاینل پیسلا وکڑلا چه پا 25 تاریخو ده اتمنزای مشرون چه اغی میش پل کمینا جواتی هر کمنا و مشرون درمی اغا و سرکشنی دغی نباد او ده وزیرستان ده مستقبل ده پرا ده یو تارین غسرکو تینگا او کو اصلا و زین او جدوی پا بنده و انشالا میش مخش مزال کی پا غاش چه سید خلاف ارزی او کو اغی ده پرا انشالا میش برامتاغش ده کونه یوش ده.
ملک خان مرجان وویل دولت نه د کډوالو ستونزو هوارولو غوښتنه کوي
چې کیم خلک میژ په رزمک سب ډویژن شې د دغه کیم تکالیف دی دغه فوري ختمول په باندې شې کیم متاثرین دي په بلجی شې متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوای دی کیم ګاډی رسی میش پټک دورونو اتلت لا کړی دو نو میش دا تامه د حکومت نه چې میش د خیر لیاره تلاش کول غوړي نفرت دی ولینا جوړول نه دی په چار چې کیم نقصانات شوی دي دغه زلا کول میش غوړي.
احمد سعید وای په اتفاق سره به یوازې د وزیرستان د آبادولو او کډوالو ستونزو حل لپاره به د مشرانو جرګه کار کوي.
مخ شاه چې جرګې سمره شوې دي انشاءالله هغه فائدې کړې دي خو په نن سه د جرګې ته اتل درغله او پاته نشته چې چا ویلې ختم کړی و مې جوړې بیا د جرګې سره غونډه کړه او مې د جرګې نه پر امید چې انشاءالله وزیر د وزیرستان مسلې به حل کړي یا وزیرستان کوم به د سترنتو د یکجهتۍ مظاهره کوي.
جرګه کې مشرانو وویل را روانه 15 نیټه به د شمالي وزیرستان مختلفو وزیرو او داوړو قبیلو نه سلویخ مشران یوه غونډه کړي او راتلونکو لای عمل بټاکي چې د لپاره به مخصوصه مرکه جوړوي او هغه به وړاندې مزل کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
له شمالي وزیرستان به اولاړ سو خیبر ایجنسی ته هلته په باړه کې د صفا قبیلی د ستنیدو لړۍ روانه ده. دا خبره په قبیلی سیمو کې د پرمختګ د ادارې چارواکو کړې ده کوم چې د دې بې کوره کړل سو خلکو د ستنولو زمواري پر غاړه لري خو بل پلو د یادې قبیلې مشران وایي چې دوی ته بنیادی اسانتیاوې نه دي ورکړل سوې. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې FDM لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې د باړې سپاه قبیلی د کډوالو د ستنېدو لړۍ د جنوري 14 نیټې نه پیل شوې ده او تر 15 نیټې پورې به دوام لري او په دې کې به د سپاه قبیلی علمګودر غیبی خیل سوران خیل او ورمسخیل تپې خپلو کورونو ته ستنوي. دوی وایي تر اوسه د سپاه قبیلی خواو شپږ سوه شپېته کورنۍ ستنې کړې دي او دوی لپاره یې په شاکس لیویز ودانۍ کې د ستنېدو مرکز خلاص کړی دی چرته نه چې د ستنېدو په وخت دې کورنیو ته مهم اسناد او امدادي سامانونه ورکولی شي او ماشومانو ته یې د ګزڼ ضد څاڅکي هم اچوي او د صفایي کیټونه ورکوي او ډاکټران یې د ناروغ کډوالو معاینه هم کوي. خو بیا د باړې مشران وایي چې دغه سیمه د جګړو پوځي عملیاتو په وخت ډیره ځپل شوې ده او باید خلکو ته پکې د سړکونو صحت او تعلیم اسانتیاوې بحال کړی شي. په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر اقبال پردی مشال ریډیو ته وایي
او دا خوشاین ده چې د کوم سپاه واپسي اعلان یې وکړو او دا نور اعلانونه خو دینه مخکې وسره وسره روډونو د اوبو ټول انتظاماتو اعلانونه شوي وو تر اوسه پورې هغه د متاثرینو د واپسي پیګه جمع هغوی ته میلو نه شو نور بلډینګونه او روډونه او
نو
دلته
ټلیفون نظام داس د تعلیم نظام د اسپاټلونو نو بس په دې باندې چې غوړ وکړې شنو به ډیر خوشاله شو چې جوړ بشو په کارم دي چې جوړ شي ځکه چې د خلکو ضرورت دی.
د اف ډی می چارواکي زیاتوي چې د باډي هغه کډوال چې خپل کورنۍ رجستر کړی وي چې څنګه باډي ته ورسي نو دوی ته به د هر کورنۍ په سر د موبایل سیم للارې 10,000 روپۍ او اے ټی ایم کارډ للارې 25,000 روپۍ ورکولی شي. د خیبر پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه وایي چې باډۍ په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او زیاتره قبیلې ورته ستنې شوې دي او سپاه قبیلې ستنېدل به هم ورته ډېر زر مکمل شي. خو بیا په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشرانو ګواښ کړی دی چې دوی اوس هم په دې سیمه کې اثر لري او تر هغې دې ورته کډوال نه راځي چې تر څو دغې سیمې نه امنیتي ځواکونه وتلي نه وي. او په دې وروستو کې یې په تیرا کې په امنیتي ځواکونو باندې د ځنی بریدونو پړه هم په خپله غاړه اخیستې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په دې وروستیو کې په رسنیو په ځانګړې توګه ټولنیز میډیا کې پردي بحث تود شوی دی چې ګواکې د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې پر پښتو بندیز لګولی دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې خبره داسې نه ده. د تعلیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره بالکل بې اساسه ده او دوی پر پښتو بندیز نه دی لګولی. هارون باچا په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت پر رسنیو کې راغلي هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې دوی په سکولونو کې پر پښتو بندیز لګولی دی. د دغه صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي حکومت د پرایمري سکولونو له نصاب څخه نه خو د پښتو مضمون وستلی او نه هم د دغسې کولو اراده لري. نوموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت غواړي د صوبې په سکولونو کې د ازموینو نوې او عصري نظام معرفي کړي.
پښتو یې بین کړه، افغاني چلې وکړه، انګلیسي چلې وکړه، هیڅ بین کېدو من کېدو څه خبره نشته. نه اگزام شوی دی، نه د هغې څه فاینل شوی دی. دا په لومړي ځل باندې اسسمنټ دی. هغه اسسمنټ کې به سبجیکټ فاینل کوي. ډېر زیات ماشومان دي نو کېدي چې صرف ساینس سبجیکټس کې د هغې اسسمنټ وکړو. اگزام شوی نه دی، فاینل شوی نه دی. نو په دې کې لکه په شروع کړی چې پښتو یې بین کړه، پښتو یې بین کړه، کوم ځای پښتو بین شوی دی زه خو په پته باندې نه پوهېږم.
خو د سوات په سیدو شریف کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن مشر عثمان ولسیار چې په یو سکول کې ښوونکی هم دی وایي د این ټی ایس په نوم د یوې ادارې لخوا د پنځم ټولګي د کلنی امتحان لپاره په جوړ کړل شوي پرچه کې د پښتو مضمون ته ځای نه دی ورکړل شوی.
بورډ امتحان اخلي او د دې فارمیټ جوړ کړی دی این ټی ایس نیشنل ټیسټینګ سروسز او ریاضي او انګلیش اردو دا نور مضامین شته او پښتو په این ټی ایس پیپر چې کوم د دغه لپاره جوړ شوی دی د پنځم جمعات لپاره arriba ol da paske be example like no pare ki is a subject pukhto nishte tol sarkari school un tadari chitai shwidi pare ban test kor kai shwemde.
عثمان ولسیار زیاتوی د خپل تنظیم په میاشتنۍ غونډه کې د یو قرارداد په ترڅ کې د این ټی ایس په پرچه کې د پښتو مضمون شاملولو غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونه باید دا باوري کړي چې د سرکاري سکولونو له نصابه پښتو و نه ایستل شي.
دغه عمل چې موږ پته ولګېد نو موږ د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن نیشنل غونډه یې نه غوښتل چې قرارداد مو پاس کړو چې این ټی ایس کې دی د پښتو مضمون شامل کړئ شي. ظاهر ده چې سالانه امتحان راځي، سالانه امتحان چې هم بیا هغه پښتو نه شي. خو ظاهر ده چې دوی کې به حکومت کوم مشوره باندې شوي ده ځکه چې این ټی ایس سره خدای اختیار نشته چې هغې په خپله خو خوانې او مضمون لري کې یو نور شامل وي. زیاتره ذمهداري دا د خو پرستو سیاسي ګوندونو سره سره د عام ولسو مې جوړېږي. پښتون د حیثیت قوم یو ډېر لوی قوم دی، خپل یو تاریخ دی، تهذیب یې.
کتونکي او د تعلیمي چارو پوهان ټینګار کوي چې د سکولونو د ماشومانو د کلنیو امتحانونو په نوي طریقې کار کې پښتو ژبه باید به ارزښته نه کړل شي. د دوی په اند ماشومان کولای شي په خپلې مورنۍ ژبه کې ښه زده کړې وکړي او په ازموینو کې هم بریاوې ترلاسه کړي. ژبپوهان وایي د نړۍ هغه قانونه پر مخ تللي دي چې خپلو ماشومانو ته په مورنۍ ژبو تعلیم ورکړی دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی کې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه خبري. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. اوس وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 سوې له منور شاه څخه د خبرونو لنډې څورو.
نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو دویمه سلور اړخیزه غونډه کیږي چې په کې به له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بیا شروع کېدو په لارو چارو بحث کیږي. د دې لړۍ اولنۍ غونډه 13 هفته په اسلام آباد کې شوې وه. 13 ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان عثمانځي قبایلو یو لویه جرګه کړې چې په کې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو او بحالۍ غوښتنه کړې ده. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې د روان کال تر اخره به د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره FDMAY تر دې دمه د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل د کډوالو سبان د 650 کورنۍ خپلو سیمو ته رسیدلي. یادې ادارې 13 ورځ په جاري کړې شوې خبر پاڼه کې ویلي د باړې نه د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د واپس سلسله چې د روانې میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوې تر 15 به جاري وي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی او سبا ته به د ایران دوره کوي چې داراز د یادو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره د دغه هیوادونو د مشرتابه سالي د کاته وکړي. د نوموړي سره په دې سفر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وجون کې حمله وغندله. په دغه حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبد الله شنواری په اجرا شوی و د 14 تنه وجل شوی او 14 نور زخمیان شوی. د دې بریدې مواري چا په غاړه نه اخیسته او امریکا په ځینی ایرانی کسانو او کمپنیانو باندې د بیلستیک میزایلو د پروګرام په سر نوی بندیزونه اعلان کړی. دا ګام په داسې حال کې مخ ته راغله چې و ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د اټومي پروګرام له وجې په ایران لګیدلی بندیزونه اوچت کړی وو.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدل چې منور شاوړان دکوه او سم د پاکستان د کورونی او ورسپانو پر لور څو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د ورسپانې لوستي دي. راځي چې واورو د ورسپانو نن په خپل غنو کې پرخه موضوعات باندې بحث کړي.
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپلې درې د ګیس په کموخت او لوډ شډنګ لیکلي دي. د غلړکې مشرک ورسپانو وایي چې وفاقي حکومت په یو منصوبه غور کوي چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا د برخې نه ګیس پنجاب ته ورکړي کیږي چې ورسره به خیبر پښتونخوا کې په کورونو، صنعتونو او سی ان جی ګیس کم شي. ادارې مخکې لیکي چې د 13 آئینی ترمیم وروسته په ګیس لومبه حق د هغه صوبې دی چرته چې داروزی او داراز د هغې پیسې یا رایلټي باندې هم د هغه صوبې لومبه حق دی. نو وفاق له پکار ده چې دا شان منصوبې ډېر په سوچ جوړ کړي ځکه چې دا د آئین خلاف ورزي ده او دې سره به وفاق کمزوري شي. اداري زیاتوي چې دغه لړکې پېښور هایکورټ مخکې هم نوټس اغسته او صوبې کې یې د ګیس لوډ شډنګ او سی ان جی ته د ګیس نه ورکولو په معامله وفاق نه جواب غوښتي. بل طرف ته خیبر پښتونخوا د بجلی معامله کې هم د وفاق نه ګیله مند ده او اولس د دې په ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کوي او هسې نه چې د احتجاج سره د ګیس احتجاج هم شامل شي. خو د دې سره سره صوبایي حکومت له هم پکار دي چې د شریکو ګټو په کونسل او نورو فورمونو کې دا معامله را برسیره کړي نو دې سره به د صوبایي ترقې لار هوار شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپاڼه دی نیوز خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د پاره دا خبره د اندېښنې ده چې لوی شمېر ماشومان سکولونو ته نه ځي. د غلړکې حکومت وخت په وخت اقدامات هم کړي دي خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. هر څوک بنیادي تعلیم د حکومت یو آئینی ذمہواري ده خو که څوک دا وایي چې حکومت به ماشومان هم سکول ته بوزي نو دوی په غلطه دي او د غلړکې خیبر پښتونخوا حکومت یو ګام پورته کړی و چې زیات اثرناک ونه ګرځي. اداریه وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې مختلفو سیمو کې د سروې وروستو 13,000 داسې ماشومان چې یو کیلومتر کې نږدې سکول نه لري په سرکاري خرچا پرایویټ سکولونو کې د داخلولو منصوبه جوړه کړې وه او د دې مقصد لپاره 1,500,000,000 روپۍ هم ایښودل شوې وې. خو چې کله د داخلو وخت راغی نو یوازې 14,000 ماشومان داخل شو او 14,000 پاتې شو. دا راز ملګرو ملتونو هم وخت په وخت ماشومان سکولونو ته لیږلو لپاره د راشن ورکولو او نورې منصوبې شروع کړې دي. اداریه اخیره کې وایي چې دا وخت پاکستان کې 25 ملیون ماشومان سکولونو ته نزي کوم چې یو لوی علمیا او د فکر خبره ده ځکه کدا ماشومان سبا لوی شي نو دوی به د خپل کار روزګار او ځان ساتلو د پاره سکوي او د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکې آج رسپانې خپل اداریه کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ لیک کړي او وایي یو طرف ته وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر د ایران او سعودي عرب دوره کوي چې مقصد یې د دواړو ملکونو ترمنځ روان تاوتریخوالي کمول دي او پاکستان ځکه دا ګام پورته کړی چې اسلامي نړۍ کې د پاکستان ډیر اهمیت دی او ورته په درنه سترګه کتی کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز رسپانه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال چې څومره وسلوال نیول شوي دي که د هغوی پر ضد پاخه ثبوتونه د جنگي سیمو څخه راغونډ او په ساینسي بنیادونو خوندي نه کړل سو نو دغو نیول شویو وسلوالو ته به سزا ورکول ګران سي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د اتوار د ورځې له ځانمرګې برید ښکاري چې هلته اوس د امنیت ستونزه ډېره پیچلې ده. دواړو مقالو ته مجید بابر کتنه کړې ده.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په خپله یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضرب اعظب په نامه د عملیاتو سه یو نیم کال پوره کیږي. قبایلي سیمو ته د پاکستاني پوځ د استولو پریکړه د دغه هیواد د آئین د 215 مادې په بنیاد شوې وه او د نوي عملي شوي قانون ایډ اینډ سیول پاور تر مخې پوست د اختیار ورکړل شوی و چې په یادو سیمو کې د بنیادي انساني حقونو قوانین د ورځپاڼې په خبره د دغه قانون له مخه د عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوست سرتیرو د یادو سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال ژوندي هم نیولې دي او په هغو مرکزونو کې ساتلي دي چې ټول انتظام یې پوست چلوي. دغو مرکزونو کې د نیول شوو کسانو نه پلټنې هم روانې دي او پکې د یو شمېر وسلوالو مقدمې پوځي عدالتونو ته وړاندې کړل شوي هم دي. خو د ورځپاڼې په خبره دغو ټولو کسانو ته عدالتونه هله سزا ورکولی شي چې د هغوی پر مخ کې پاخه ثبوتونه موجود وي. دا یو مشکل کار هم دی چې د کومو جنگي ساحونه دا ډول کسان ونیول شي د هغوی پر ضد د هغو سیمو ثبوتونه راغونډول ګران کار دی. خو د ورځپاڼې په خبره ناممکنه نه دی او دا ډول ثبوتونه په ساینسي بنیادونو خوندي کول ډېر ضروري دي ځکه چې دې ثبوتونو کې رد و بدل کول د مقدمو په نتایجو ډېر بد اغیز اچولی شي او کله چې ثبوتونه نه وي نو بیا د بشري حقونو ادارې دا تور لګوي چې د نیول شوي کس نه په زور زیاتې د جرم اقرار شوی دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل راپور کې 13 ورځ په جلال آباد کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواري په کور د هغه ځانمرګي برید موضوع راغستی ده چې پکې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د برید په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملک عثمان شینواري په کور کې د هغه د زوی د طالبانو د ولکې نه د راخلاصېدو د مراسمو لپاره ګڼ شمېر ولسي وګړي رایوځای شوي وو. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمواري نه ده منلې او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې نږدو کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوال ډېر فعال دي او د کابل او جلال آباد ترمنځ په لویه لاره سفر دا مهال ډېر ستونزمن او خطرناک ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د دواړو ښارونو ترمنځ دغه لاره د تګ راتګ لپاره ډېره پر خطر ګرځولې ده. امریکا هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر هغه تړلې شوې ډلې چې زیات ستونې په افغانستان او پاکستان کې دي د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په ننګرهار ولایت کې د امنیت خراب حالت دا مهال د اشرف غنی د حکومت لپاره لویه ستونزه ده او د هلمند، کندهار او کابل ترڅنګ د دغه مهم ولایت امنیت ساتل د افغانستان د ښه مستقبل لپاره ډېر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له شاهي کورنۍ سره شخصي اړیکې د پاکستان کمزوري اقتصاد او د وزیر اعظم پر بهرنیو پالیسي محدود اختیارات دا ټول هغه څه دي چې له کبله یې پاکستان نسي کولای د سعودي عرب له مرستې انکار وکړي. د مقالې غټ ټکی اسرار الله مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له سعودي عرب سره د خپلواړي کو په ډاګه کولو سوچ هم نشي کولی. خو د دې باوجود د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو خبرونو په رسنیو کې ډېر مهم ځای نیولی. همداراس که په 2015 کال کې د سعودي عرب او یمن ترمنځ د جګړې په لړ کې د ریاض له پاکستانه د مرستې غوښتنه وه او که په کال 2014 کې د سعودي لخوا پاکستان ته د 1.5 اربع ډالرو تحفه ورکول وو په دواړو موقعو د نواز شریف او سعودي عرب ترمنځ د نږدو اړیکو خبرونه مخې ته راغلل اوس په داسې حال کې چې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی د پاکستان حکومت لپاره ډېره ګرانه ده چې سعودي ته شا کړي دا مهال شاوخوا 15 لک پاکستانیان په سعودي عرب کې ژوند کوي او د پاکستان سرکاري بینک وایي چې دغو پاکستانیانو په کال 2014 کې شاوخوا 15.6 اربع ډالره پاکستان ته استولي وي هم په ورته موده کې د سعودي عرب له نږدې ملګري هیواد عربو اماراتو څخه پاکستاني وګړو خپل هیواد ته 4.2 اربع ډالره لیږلي او له نورو عرب هیوادونو څخه هم پاکستاني وګړو خپل وطن ته 2.1 اربع ډالره لیږلي وي د عرب هیوادونو لخوا د غربونه ډالره ډیر مهم دي ځکه چې دا رقم د پاکستان نظام په چلولو کې ډیر مهم رول لوبوي پر دې سربیره که چېرې عرب هیوادونه پاکستاني وګړي وباسي نو په پاکستان کې به د بیروزګارۍ مسله لا پسې زیاته شي پاکستان حکومت چې لوړاند یو شمیر ځوانانو ته روزګار نشي ورکولی څنګه به وکړی شي چې نورو زرګونه ځوانانو ته د روزګار موقع برابرې کړي همداراز که چېرې د خلیج هیوادونو لخوا پاکستان ته ورکړل کېدونکې مالي مرستې او د پاکستاني مزدورانو لخوا پاکستان ته تلونکی رقم بند شي نو په دې هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته کېدای شي نو همدغه وجه ده که چېرې اسلام آباد په دې وخت کې له سعودي عرب سره نه ودرېږي نو سعودي پاکستان ته نقصان رسولی شي په مقاله کې راغلي چې پاکستان له وړاندې له افغانستان هندوستان او ایران سره اړیکې کړکیچنې دي نو که اوس یې له سعودي سره هم اړیکې خرابېږي نو یوازې له چین سره به یې ملګرتیا پاتې شي د مقالې په اخره کې راغلي دي چې پاکستان په هیواد دننه له یو شمېر وسلوالو ډلو سره په جنګ بوخت دی او د دې جوګه نه دی چې اوس ځان د سعودي او ایران په شخړه کې ښکېل کړي نو دا وخت له پاکستان سره یوازنۍ لار دا ده چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په سوله ییز ډول د کړکیچ ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې ملک د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سعودي عربستان ته روان شوی دی دا چارواکي به د نورو چارواکو په ملتیا له سعودي عربستان څخه ایران ته ځي دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې سختي ترنګلې شوې دي د مشال ریډي خبریال احمدالله په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او ایران دورې په لومبي پړاو کې ریاض ته روان شوی دی او د خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او د ایران مشرولۍ سره د دواړو ملکونو ترمنځ په روان کړکیچ او د دې د کمولو په چارو خبرې کوي د وزیر اعظم هاوس ویان ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې پر مهال د سعودي عرب بادشا شاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې وروستو سبا د نهې په ورځ ایران ته هم ځي او د یاد ملک صدر حسن روحاني او نورې مشرولۍ سره به لیده کاته کوي د وزیر اعظم هاوس ویان زیاتوي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په کړکیچ اندېښنه لري او وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی په پرامن طریقې سره حل کول غواړي او د وزیر اعظم نواز شریف سره په پلاوي کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نور اعلی چارواکي شامل دي د ذکر ده چې سعودي عربستان له هغه وروسته له تهران سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړې وي چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ دا مظاهره چیان له هغه وروسته راوپارېدل چې کله د روانې میاشتې په دویمه نیټه سعودي عربستان یو مشهور شیعه مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړ یاد دی چې د روانې میاشتې په اوومه نیټه د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او په لسمه نیټه د یاد ملک د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود د پاکستان په دوره اسلام آباد ته راغلي وو او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو دا د هم یاد وی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته د پاکستان د پارلمان غړو په حکومت ټینګار کوو چې باید د معاملې کې د ایوی ډلې سره د ودرېدو پر ځای د سالس کردار ادا کړي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو څنګه په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. یونیسف په خپل یو رپورت کې لیکلي چې سودان، نایجیریا او افغانستان هغه هیوادونه دي چیرې چې د جګړو او نامنیو له وجې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. دوی په لارو کوڅو کې ژوند کوي او یا هم په مزدورۍ کولو مجبور دي. دغه رپورت وایي چې په افغانستان کې 40% ماشومان سکولونو ته نه ځي. دا چې د دې څه وجوهات دي او په اړه افغان حکومت څه کوي، زموږ همکارې فرخنده اسد په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو رپورت کې وایي په افغانستان کې 40% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغه رپورت کې ویل شوي د افغانستان په شمول په هغو هیوادونو کې چیرته چې د امنیت وضع ښه نه ده، زیاتره مرستندویه ادارې هم تعلیمي پرمختګ ته ډیر کم فنډ مختص کوي او بیا تعلیم ته د دغو هیوادونو حکومتونو هم هغسې اهمیت نه دی ورکړی څنګه چې باید شوی وي. یونیسف وایي په افغانستان کې بدامنی، غربت او د ځینو غلطو روایاتو له وجې زیاتره ماشومان نشي کولی چې سکولونو ته لاړ شي. په افغانستان کې د قلم په نامه مبارزه کوونکی متی الله ویسا وایي یوازې امنیت د یو ماشوم ښوونځي ته د تګ په لار کې خنډ نه دی، بلکې د دغې نور هم ګڼ وجوهات دي چې مهم پکې د حکومت لخوا تعلیمي پرمختګ ته پام نه ورکول او اداري فساد هم دي.
په افغانستان کې یوازې د بند ښوونځي یا ښوونځي لامل یا ماشومان ښوونځي ته نه ځي، لامل دا نه ده چې یوازې ناامني ده، دلته پراخ اداري فساد، ناامني، جنگ، د کلي او د ولسوالۍ د ښار څخه لیرېوالی، د دولت نه توجه، د دښمن منفي تبلیغات، دا ټول هغه لاملونه دي چې په زرګونو ماشومان یې د زده کړو څخه بې برخې کړي دي. ځینې لاملونه همدا دي، یعنې دولت هم په دې کې پاتې راغلی دی. یو لوی لامل چې موږ ورڅخه کړېږو هغه په خپله په پوهنې وزارت اداري فساد دی. خپله فساد د دې لامل سوی دی چې د زرګونو ماشومانو د زده کړو مخه یې نیولې ده. د بندو ښوونځیو په نوم
یونیسف وایي په ټوله نړۍ کې په جنگ ځپلو سیمو کې په سلورو کې یو ماشوم سکول ته نه ځي. په جنوبي سودان کې 50% ماشومان له سکولونو بهر دي. په نایجر کې 20% ماشومان، په سودان کې 20% او په افغانستان کې بیا 20% ماشومان سکولونو ته نه ځي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی د ویجاړو شوو سکولونو د بیا ودانولو او د ماشومانو سکولونو ته د تلو په یو شمېر پروژو کار کوي، خو لا هم په دغې لار کې مشکلات لري. د پوهنې وزارت یو بیان کبیر حکمل وایي
متاسفانه دریو سرو عاملینو له امله میلیونونه ماشومان له ښوونځي بهر لرو. لومړی عامل زور ته په خپلو ټولو محکوم کې د ستونزو مور وایي هغه ناامني دي. لا هم زموږ په هېواد کې له 500 ډېر ښوونځي تړلي او سلګونه زره ماشومان د ناامنۍ له امله ښوونځي ته نه شي تلای. دویمه ستونزه زموږ په مالي ستونزه ده. مالي دواړو برخو، هم د دولت کې او هم د ولس کې، زموږ حکومت لا هم متاسفانه موږ په دې نه یو توانېدلي چې ټولو ښوونځیو ته خپل تعمیرونه جوړ کړو، او لا هم په دې نه یو توانېدلي چې خپلو ښوونکو یا استادانو ته ښه معاشونه ورکړو. متاسفانه موږ کلتوري او فرهنګي ستونزې لا هم زموږ په ځینو سیمو د هېواد کې د نجونو له تعلیم سره حساسیت موجود.
یونیسف په خپل رپورټ کې وایي په هغو هېوادونو کې چېرته چې جنگ دی او یا امنیتي وضع خرابه ده، زیاتره ماشومان د سکولونو پر ځای په لارو کوڅو کې لیدل کېږي. دوی مختلف کارونه کوي او په افغانستان کې بیا زیاتره ماشومان د غربت له وجې هم په مزدورۍ کولو مجبور دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې هلته د مځکې 19 قبضه کوونکي نیولې دي. دا له هغه وروسته چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال امر وکړ چې د مځکې د قبضه کوونکو پر ضد جدي ګامونه واخیستل سي. د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه نور حال راکوي.
د جنوري په لسمه نیټه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په سفر راغلی و، د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار امنیه قوماندان ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال د ځمکو غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په همدې اساس د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د کانال د ځمکو د غاصبینو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه یې 19 تنه غاصبین نیولي او د نورو د نیولو هڅې دوام لري. دی وایي
د جناب جلالتما پرېسی به جمهور د حکم پر اساس 19 نفر هغه غاصبین چې د کانال ځمکې غصب کړي وي او هغه بیا په نورو خلکو باندې خرڅ کړي وي، موږ د هغو عاملین نیولي دي. دا اوس څلور نفر مسانوالۍ ته معرفي کړي دي. د څلور نفرو دوسیې نن تکمیلي دي چې استناف مسانوالۍ ته معرفي کوو، او اته نفره نور هم د دوی دوسیې زموږ د پولیسو په جنایي جرمونو په مدیریت کې تر څېړنې لاندې دي. هغه به هم ډېر ژر اړوند مسانوالۍ ته وسپارو.
په ورته وخت کې د جلال آباد ښار اوسېدونکي خوشاله دي چې د کانال د ځمکو د غاصبینو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم ذکریا احمد ده، جلال آباد ښار یو اوسېدونکی. مخکې موږ داسې فکر کوو چې یوازې همدا غاصبین دي، حکومت هم دوی اشغال کړی، هم څوک د پښتنې د دوی نه نشته. خو کله چې دا لړۍ پیل شوه، یقین او باور هم په دې راغی چې یاره زموږ د پښتنې یو څوک شته دی.
نوم مې عبدالله تسل دی. ښه لړۍ پیل کړي حکومت، ځکه چې کومې مخکې دلته د کانال کې کومې ځمکې چې په زرګونو جریبه ځمکې نیول شوې وي، هغې باندې خلکو ځان ته کورونه جوړ کړي، تعمیرونه جوړ کړي، او غاصبین یو څه نیولي دي چې دا نور مونیسي. موږ انشاءالله ډېر په دې باندې خوشحالېږو، ښه اقدام دی.
جنرال شیرزاد وایي چې دوی د کانال د ځمکو د غاصبینو لیست تیار کړی چې په نږدې راتلونکي کې به ټول ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
حال ته بادشاہ خان مال یو کا پیاله کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې. په پښتو نو ته بیا څه په خواره زایا کول.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه خبري اوس بولار سو جلال آباد ته. هلته د یک شنبه په ورځ د یو کومي مشر پر کور په ځانمرګي برید کې دیار لستانه او جلسوي او څورلس ټپي سوی. د مشال ریډیو خبريال وای چې هلته د وجلسو کسانو د مړو نن جنازې سوی دي. په دې اړه نور تفصيل باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د یکشنبه په ورځ چې د قومي مشر ملک عثمان شینواری او د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عصمت الله شینواری په حجره کې ځانمرګ برید شوی وو او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د یادې کورنۍ د 500 تنو د جنازې د ادا کېدو پر مراسمو کې د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په ګډون د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم ګډون کړی وو. نوموړي په دغه موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل
قرآن کریم ختم د عصمت الله په دیره کې شروع دی. ثابته شوه، معلومه شوه چې دا پردی اجیر غلام خلق د پردی پلمسون مند زمنګ نخبه قومي مشران سپینګری خلق چې 15 خلق پر ټولېږي هغه راوژني. دوی سره هیڅ نه و، نه فرهنګ، نه دین او نه کلتور مد نظر نیول شوی، بلکې قسم خوړی چې افغانستان د خلق او د افغانستان خاوره به وینل ورو. موږ د دې نه غږ کوو چې موږ افغانان مده یو ان شاء الله هر نو قرباني ته د خپل خاورې او ازادۍ لپاره کدا زمون په سرونو وي، کدا زمون په مالي، دوی به ان شاء الله خپل هدف ته ونرسيږي. موږ دغه چا سره سوله غواړو چې موږ سره سوله، هغه څوک چې موږ وژني باید وژل شي.
د شینوارو د قومي شورا ویند عزت افغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دښمن دغه شان عملی به د دوی ارادي کمزوري نه کړي.
دغه عملی به زموږ حوصلې کبي نه کړه او دښمن ته وایو چې دا ستا د ماتې نښه ده. زموږ شینواري په دې روکې تلاشي نه کړه. زموږ شینوارو ډېرې هر چا د هر غریب غربه په مخ خلاصې دي، خو دښمن نشي کولی چې زموږ ډېرې باتې کړه، زموږ ډېرې وراړې کړه، موږ نشي به کولی انشاءالله.
قومي مشر عارف شینواري له حکومت نه ګیله وکړه چې د شینوارو د قوم په ساتنه کې له تدابیرو کار نه دی اخیسته.
زه دومره هم درته وایم چې دا دوه کسه چې یو کاري صاحب محمد الله او کاري کمین، دغه ډېر بې ضرره خلک او د ټول ولس علما وو، او دغه کورنۍ سره ډېر زیات ظلم وشو چې دغه زما ماماګان دي. موږ شینواري څوک نه پرېږدي، نه هلته یې پرې نه ښودو، د وطن نه یې وشړلو، در په در یې کړو، خاورې په سر یې کړو، او دلته په ښار کې موږ څوک نه پرېږدي چې موږ نه پاګو چې دا موږ ته څه توتیا شروع ده. نه مو ولسمشر غاږ اورېم، نه م پارلمان غاږ اورېم.
خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزیا وایي چې دوی به په هر حال کې د خپل ولس نه دفاع کوي.
څه موږ امنیتي ځواکونه تاسې نه یې همېشه د خپل ولس نه په دفاع کې دي، د خپلې خاورې نه په دفاع کې دي. نوی واقع نه و چې منګه وایو چې صرف وس من قربانی ورکړی دی، ولس همیشه قربانی ورکړی دی، او د دې خاورې او د ثبات دشمنانو همیشه کوشش داري چې زنګ د ولس نه قربانی واخلي. منګه به د خپل ولس نه دفاع کوو، ولې داسې واقعیت هیڅ وخت زمنګ حوصله او زمنګ تعهد نشي ضعیف کړو.
د یادولو ده چې د یک شنبه پورس چې په جلال آباد کې د قومي مشر ملک عثمان شینواري په حجره کې ځانمرګې برید شوی و، له عملی دیار لستنه وژل شوی و او سوار لستنه نورې ټپیان شوی و. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بازار مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته فند امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته تکینی ټول تخفل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د خیبر پښتونخوا د اساری قدیمه محکمې چارواکي وایي چې د پېښور په ډکه نقل بند کې د هندي فلمونو د نامتو ستوري راج کپور د پلار نیکه کور موجود دی چې اوس یې مالک د نړولو کار پیل کړی دی، خو د یادی محکمې د چارواکو په وینا دوی دا کار پدرولی دی. بل پلو د دې کور مالک وایي چې د کور نړوي نه بلکې مرمت کوي او صفا کوي. شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا خیبر پختونخوا د اسر قدیمی محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته ویل چې د پرتوی راج یا د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي، او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د پنځو او یو کالو نه زړه وي، نو د هغې کې چې څه هم کار کولی شي د حکومت نه به اجازت اخیستل ضروري وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازت د دې د نړولو کار شروع کړو، خو له دوی پې کار ودرولی دی.
کور
گیر چاپیرا اوسیدون کې ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظه وساتل شي.
دا کور چې دی دا آثار قدیمه دی، د خوشا چې دینو ټوله پلازې جوړې شولې، زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دینو دا شی جوړ شوی دی. اوس که دا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو اوسنو ریواج دلته دا کور دی، دا اربس کور و، دلته هغه شاته داسونو تبیلم و، اوس پکې چې دینو دا کبات پلا پلازه جوړه شوی دا دلته دی سکول کې دی او مندرم او د پتری راج دا کور چې دی دا بالکل هغه حالت کې دی حکومت تخواس کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي دا زمونږ د علاقې د ثقافت یو نخ ده
بلخو د دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده دوی په نور لسوه یو کم او یایم کې دا اخسته و خو له موجوده زلزلو دې ته ډیر ځان نسول دي او د گاون خلک دوی راغلي او ورته ویلو چې زلزلو له وجې دا نور هم خطرناک شوی دی او غیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده او باید یا خود دې مرمت وکړي او یا یې لری کړي نو ځکه پکې دوی د نړول نه بلکې د مرمت کار شروع کړي
دا
خیبر پختونخوا د آثار قدیمی محکمې په ټولو صوبو کې یو سل یولس زړې ودانۍ قومي ورثه ګرځولې دي چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستوري یوسف خان او دلیپ کمار په محله خداداد کې کور هم شامل دي ولې د کپور خاندان دا کور په کېله تر دې دمه نه دي شامل شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.